سلامونه. نن جمعه د 2023 کال د جون 9 نیټه ده. د دېشت په خبرونه په خیر اغلی په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو. زه وحید فیضیم.
بارز سلام و وقت بخیر. فرخنده پیمانی هستم و شما را به برنامه سی‌دقیقه این هفته خوش آمدید میگم. امیدوارستم تا ختم برنامه با ما همراه باشین. نخست میپردازیم به تازه ترین اخبار از افغانستان و جهان.
د امریکا د متحده ایالاتو مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د فدرال د منصفه هیئت له لوري د حکومت د محرم و اسنادو په ساتلو یعنی غلط استفاده او د عدالت په وړاندې د خند په جوړولو تورن شوی دی. ایوی سرچینی چې په دغه قضیه خبره ده ویل چې د متحده ایالاتو د عدلی وزارت دا جنایي قضیه مخته کړې ده. ډونالد ترامپ د پنځشنبه په ورځ په خپلې ټولنیزې شبکې تروت سوشل کې لیکلي چې د بایدن فاسد ادارې زما مدافع وکیلان ته خبر ورکړی چې زه تورن شوی یم. داسې ښکاري چې دا د درواغو اوازه په د اوازو په اساس دی. د امریکا حکومت په رسمي ډول په دې اړه لا څه نه دی ویلي. ترامپ لیکلی چې هغه احضار شوی چې د سه شنبې په ورځ په میامی کې د فدرال محکمې ته حاضر شي.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا میگویند تا زمانی که نیاز باشد این دو کشور از اوکراین حمایت خواهند کرد. دو رهبر در جهان در جریان کنفرانس خبری مشترک در قصر سفید به خبرنگاران تعهد واشنگتن و لندن را در کمک به اوکراین جهت دفع تهاجم روسیه تصریح کردند. آقای بایدن ابراز اطمینان کرد که کانگرس کشورش با وجود برخی تردیدها در میان رهبران حزب جمهوری خواه به خاطر هزینه روزافزون جنگ برای مالیات دهندگان آمریکایی بر تامین بودجه مورد نیاز اوکراین ادامه خواهند داد. ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا گفت که هرچه بیشتر بتوانند از اوکراین حمایت میکنند و این حمایت به گفته آقای سوناک برای مدتی و سالهای آینده ادامه خواهد داشت.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي میرمن روزوا اوتامبایوا د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له چارواکو سره په کتنه کې په دولتي ادارو کې د ښځو د کار پر مسالې خبري کړې دي. د باختر دولتي خبري آژانس چې د طالبانو لخوا اداره کیږي ویلي چې میرمن روزوا اوتامبایوا د پنځشنبه په ورځ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له مسلکي مرستيال شیخ محمد فخیر سره په کتنه کې په دولتي ادارو کې د ښځو کار بندیز ته په اشاره ویلي چې باید دې مسلې ته یو مناسب حل لار ولټول شي. د طالبان د حکومت دغه چارواکي د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي اساس ته ویلي چې هر هیواد خپل کلتور او ټاکل شوی قوانین لري او د طالبان حکومت هڅه کوي چې د خپل کلتور او قوانینو پر رڼا کې کار وکړي او اسانتیاوې رامنځته کړي.
بعد دنبال اعلامیه صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف مبنی بر بررسی ممنوعیت طالبان بر آموزش کودکان افغان در صنوف محلی، یک مقام دیدبان حقوق بشر میگوید که اقدامات غیر اصولی در برابر طالبان چیز نصیب ملل متحد نخواهد کرد. پس از آنکه گزارش‌های مبنی بر ممنوعیت فعالیت و عدم دخالت سازمان‌های غیر حکومتی خارجی در بخش آموزش در افغانستان نشر شد، یونیسف روز 5 شنبه 8 جون با نشر بیانیه گفت که در جریان بررسی این گزارش ها با توجه به این محدودیت های جدید طالبان، هیدربار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر گفت است که سازمان ملل متحد در افغانستان با معضلات بزرگ مواجه است. با باور هیدربار اداره های ملل متحد با تاخت و تاز های بیشتر طالبان مواجه می شوند، از ممنوعیت کار زنان در این نهادها گرفته تا تعرض بر برنامه هایشان. یونیسف و 15 سازمان غیر حکومتی افغان و 12 سازمان بین المللی در زمینه آموزش در افغانستان مصروف فعالیتند. بندگان عزیز، آقای در این بخش برنامه آقای نجیب ننگیال تحلیلگر مسائل سیاسی مهمان برنامه هستند که ایشان را خوش آمدید میگیم، ولی پس از یک گزارش دوباره به ایشان برمیگردیم.
د پاکستان په اسلام آباد کې پولیسو په سلګونو افغانان نیولي او زندان کړی دي. هلته میشت افغانان وایي د دوی په کورنو او کاروبار ځایونو باندې پولیس چاپی وهي او دوی له کومه دلیل نیسي. خو پاکستانی پولیس بیا ادعا کوي چې دغه عملیات یوازې د هغو افغانانو په ضد پیل کړي چې په خبرې قانوني اسناد نه لري. خدای نور ناصری په اړه رپورټ لري.
د اسلام آباد سبزی منډی دلته تر ځای خلکو زیات مزدوران افغانان دي او ډیر یې داسې هم دي چې هم دلته زیږیدل او لوی سوي دي. دغه منډی نور د افغان مزدور لپاره ځکه نه ده چې دلته له تیرې یوې اونۍ هر ورځ پولیس چاپی وهي او افغانان نیسي.
هر ورځ راځي دوه مازې درې مازې ډکوي او کم از کم نن یوه ماتم ورځ ده. په داو صحت کې زلاړو مال ته ما سودا واخیستل یو الک راغې چې تا مرګره ونیو زه ورغلم ما لاسته ونیو مل پیاري بای کیا ہے اس کے کار کارڈ نہیں ہے مل کارڈ تو پی آر پی کارڈ اس کے پاس ہے سم بھی لگے ونی ہم لے جاتے میں سارا میں اس کا منڈی کا صدر ہے حال تم اٹھل تب اتل اٹھل کے میں کہنا بول چائے میں پہ اچھ کر ماں اٹھتی سارے چھوڑو وہی بس چلو چلو تم بولے گا چھوڑو دو ہزار روپئے میں ور کے ہمیں تو اخلاص کو اور زدی خوراک ہم لگا ڈیرا حال گولا چالو تھا ڈیرا زیات تھا دل تمنگ جون کو دل تمنگ پیداشی ہوئی ہوں اور ڈیر زیات بے داغ بے دردی سر منگ تھا بد نظر گوری لگا تھا یہ انسانیت پکار دے سڑی تو پکار
د اسلام آباد په دې سبزی منډی کې یو شمیر داسې افغانان هم سچې پولیسو نیولي او بیا بیرته په ضمانت راخوشي سوي دي.
هم لا تر اوسه خلک نه در اوچت کړه ټول ورځ د مزدوري کو هغه کې مرونه تنګي او بس
دوی واجی سره لدی چې قانوني اسناد لري خو بیا هم پولیس میسي او ځوروي.
دلته مې لاڅ پنځه سلوخ کال لا غټول عمرم دلته تیر شو دلته لوډینګ کار کو مزدوري کو ابل ورځ دلته شید کې مانیم گاډي لوټ کړه او نیم پاتی او لگاڑی نه او کارت می مرکارا کا سمارٹ کارت را سرا لے او کارت می مرکارا کا بیا واقعی باوجود بوت لولو آغا بریکاو تا بریکاو نه بیا لس بجی دشپی تانی نه راولو بیا دلتا آغا تا کچرو تا بوت لو کچرو نه زمانت باندی را پری
د اسلام آباد پولیس بیا ادعا کوي د عملیات د هغو افغانانو پر ضد دي چې په خبره یې قانوني اسناد نه لري. د افغانستان سفارت له استازیو سره خبرو کې دغه پولیس چارواکي ادعا وکړه چې د عملیات ځکه پیل کړ چې په دې وروستیو کې په همدې سیمه کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي.
الحمدلله الحمدلله موږ وزارت خارجه هم تللي یو وزارت داخله هم تللي یو او د مختلفو تاڼو سره چسار راوتلی یو شزار ټون تاڼې ته هم تللي یو دا سبزی منډي تاڼې کې تاسو راولاړ یو او اوس د مخې بلې تاڼې ته هم روان یو. تقریبا څلور سوه اندازه خو مکمل معلومات نشته خو انشاءالله سبا پورې معلومات دي ټول کیږي. درې سوه څلور سوه کسان دي انشاءالله پوره کوشش روان ده انشاءالله په هاي لیول باندې خبره شروع کړې ده انشاءالله.
په پاکستان کې له تیر شاوخوا یو نیم کال راهیسې په بیلابیلو سیمو کې افغان کډوال په بیل بیل نومونو نیول کېږي چې په سلګونه یا تر میاشتو زندان وروسته بیرته خپل وطن ته استول شوي دي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.
با این حال آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان از بازداشت‌های اخیر مهاجران افغان در اسلام آباد دفاع کرد و گفت که حکومت پاکستان با مهاجران فاقد مدارک اقامت در این کشور و افغان‌هایی که میعاد ویزه‌شان تمام شده برخورد قانونی خواهد کرد. آقای دورانی تاکید کرد که کشورش از دنبال کردن سیاست عمق استراتژیک در افغانستان دست کشیده است.
شما در کشوری به دنبال ایجاد عمق استراتژیک می باشید که ثبات داشته باشد، اما افغانستان از سال 1979 میلادی بدین سو با ثبات نبوده است. بنابراین با توجه به این بی‌ثباتی افغانستان چگونه می تواند عمق استراتژیک ما باشد؟
قدرمن دوستانو بیا هم بخرغلې په خبرونه کې سره د سیاسي چارو څیړونکو نجیب ننګیال ملمده.
آقای ننګیال خیلی خوش آمدین به برنامه.
در من ننګیال سه ولی په دې ورستیو کې په پاکستان کې د افغانانو یا د افغان کډوالو نیول زیات شوی دی؟
زه فکر کوم افغان کډوال وخت په وخت باندې افغانانو د حکومت په توګه باندې پاکستان دوی څخه استفاده کړې ده او د فشار دیوالۍ په توګه باندې. تاسو ولیدل چې د پاکستان د پخواني پوځ مشر عاصم باجوا هغه سره د یو افغان لخوا نه برخورد وشو. برخورد داسې و چې هغه ته وویل شو چې تاسو په افغانستان کې څلوېښت کاله جګړه کړې، افغانستان مو تباه کړی دی، په یو ملت کې مو ډېره بدرنګه مداخله مخته وړې ده، ستاسو له لاسه د افغانستان ملت ښه ورځ نه لري. او دا هغه خپل توهین وباله، که څه هم د هغه خبرې تر حقیقت وی او د افغانانو د هغه افغانان چې د دوی د لاسه بې کوره شوي دي او دا ورځې په افغانستان باندې ژوند کوي د درد خبرې وي او یو حقیقت خبره وي ورته کړې وه. خو د هغې په غبرګون کې دوی د هغه نه وروسته په پاکستان کې افغان کډوالو په خلاف باندې پروګرام شروع کړی دی چې دا کاملا غیر اخلاقي او غیر انساني کار دی چې کله په بیچاره کډوالو باندې پاغه چا باندې چلته پناه اخیستل پاغه چا باندې چې او دا داسې خبره نه ده. دوی خبره ډیره غلطه ده چې اسناد لري کابو ټول افغانان چې دی پاکستان کې اسناد لري څوک کډوالو کارتونه لري څوک ویزا باندې تللی دي او څوک چې دی د نړیوالو ادارو سره کار کوو نړیوالو ادارو هلته وړي دي مثلا ورلډ بانک وړي دي مثلا متحده ایالاتو د ځینو ادارو سره کار کوو هغه هلته خپلو کیسونو ته پته مدي او تاسو ګورئ د پاکستان ویزا تر بل هر وخت ډیره قیمته شوې ده ډیره مشکله شوې ده یعنی غیر قانوني توګه باندې پاکستان ته تک شینه دا ډیره مشکله کار دی دا څه نشي کولای چې پاکستان ته لاړ شي یعنی په پاکستان کې غیر قانوني کډوال پاتې کېدل دا خپل یو خندونکي خبره ده چې اسیک دورانی یا نور هغه خلک چې پرونی پر پیټرز میسونه کې لدی ننګه کوله نو فکر کوم دا مناسبه چاره نه ده. نړیواله ټولنه د بشر حقوقو سازمانونه هغه باید پاکستان ته بای پاس کړي او پاکستان د لارې نه دی افغان کډوال نه پروسس کوي چې اروپا او نور هیوادونو ته لاړ شي بنان په بدیل باندې د کارو کې او دریم هیواد باندې کارو کې افغانان د پاکستان سره کاملا حساسیت لري او باید ته مجبور نشي پاکستان ته لاړ شي.
خب آقای ننګیال برخی از مهاجرین افغان مدارک قانونی برای اقامت دارن اما باز هم گفته میشه که دستگیر میشن توسط پلیس پاکستان. این روند همیشه نیست و برخی اوقات رخ میده. دلیل این که پلیس پاکستان این کار را میکنه با باور شما چی است؟
ما ولده د کډوالو ته پاکستان افغان کډوالو ته د خپل استراتیژیک اساسي په توګه ګوري له دوی څخه ټول عمر منفي استفاده کړې ده کړې په افغانستان کې د نظام د تخریب لپاره کاروي په افغانستان کې د نظامونو د سقوط په خلاف باندې کاروي همدغه طالبان چې اوس په افغانستان کې حاکم دي دا ټول افغان کډوال دي باور وکړئ تر 90% ډېر افغان کډوال دي دغه کمپونونه راغلي په افغانستان کې حاکم شوی دي دوی دغه سي دغه کډوالو څخه وخت په وخت استفاده کړي بیا چې کلم لګاړي کې خراب شوی ده بیا دا غوي تنګول شروع کړي هغه زندان ته چوي
په دې باندې مګر صاحب هیڅ وخت نه دی ویل چې د افغانستان په چارو کې لاس وهنه کوي
تبي خبره ده غلیز کړه نه وای چې ما غلا کړی دا خائنیز کړه نه وای چې ما خیانت کړی مجرم ډیر کل کم ډیر کم د سی پی کیږي چې مجرم د خپل اعتراف ومني او کی په خپل جرم باندې پاکستان مجرم ده په افغانستان کې فوق العاده انساني فاجعه مېسته کړی ده څلور میلیونه انسانان د دوی د ظلمونو او د جنایتونو د لاسه کډوال شي دي یو مکمل ملت چې دغه سقوط شوی دی د افغانستان بنسټونه تباه شوی دي د دې انتقام به افغانان باید په یاد ولري چې پاکستان به د دې جواب وایي د دې خبر ازي او د افغانستان فرد به د پاکستان څخه د دغه بدرنګ
مداخله د افغانانو مسولیت څه دی ننګال صاحب
د افغانانو مسولیت له پاکستان سره دښمنی ده پاکستان د دښمن هیواد په توګه منل دي د افغانستان فرد باید دا ومني کمن په هجی نړۍ باندې یو دښمن هیواد لرو هغه پاکستان دی او د پاکستان د ګټو قرباني نشي د پاکستان د خبرو قرباني نشي افغانان په کی متحد سی په افغانستان کې د خپل سیاسي بوران لپاره یو حل لار ولټي په خپل قرباني میشي ځکه موږ په دغه نړۍ باندې چې د یو هیواد خوانه سو واري په افغانستان کې بدرنګ مداخله کیږي هغه پاکستان دی
بیا موږ نه ګل سه پاکستاني چارو کتل دغه مسائل رد کړي خو راځي او بل پښتنه تاسو نو کو تازه په خبرګون کې افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استاذ امریکا اکثر په امریکا کې ویل چې هغه وخت به طالبان پر رسمیت وپیژني چې نور گاونډي هیوادونه یې منل ته چمتو شي فکر کوي پاکستان د طالبانو پر رسمیت پیژندو ته چمتو ناشته
پاکستان لوبه کوي پاکستان په افغانستان کې خپل ګډاګي رژیم راوسته کینه وو اوس د دې مسولیت نه ځان خلاصي کله پاکستان طالبان پر رسمیت وپیژني بیا خو هغه ټاپه په پاکستان باندې پخکیږي چې کوم شل کال دوی طالبان حمایت کړل ترګری حمایت کړا سپانسر کړا او افغانستان کې مسلمانانو انسانانو په وجل ځانمرګي بریدونه کول لوی حمله کولې په ائتلافیانو کولې خپل د متحده ایالاتو ځواکونه وجلی درې نیم زره د متحده ایالاتو ځواکونه وجل سوی دي پاکستان له دغه مسولیت نه د تېښتې په حال کې دی او داسې خي چې ګوي دوی د طالبانو سره جوړ نه دي پر رسمیت نه پیژني خو حقیقت دا دی چې طالبان افغانستان ته راوستل پاکستان حمایت پاکستان افغانستان کې ټول بستر ورته پاکستان آماده کړ
خب بیشتر اختلافات گفتم میشه که بین پاکستان و طالبان بر سر تحریک طالبان پاکستانی جریان داره به نظر شما یا طالبان افغانستان میتونن جلو تحریک طالبان پاکستانی را بگیرن
پاکستانی طالبان یو ډرامه ده زموږ په فکر باندې. دا د افغانستان د جمهوری رژیم په خلاف باندې هم پاکستان یو تومت کوه ویل به چې دلته د ټي ټي پی جنګیالي موجود دي. حال دا چې دا د پاکستان په خپل ذات کې په خپله د فوج جوړه شوې داسې ډرامه ده چې هغه تر محدودو سیمو پورې غواړي چې هلته په قبایلي سیمو کې د پښتنو هغه سیمې ته چې هلته د پاکستان د فوج رسیدګي نه شوای کولی هلته اجازه نه وه چې دوی د ځینو قراردادونو په اساس باندې ننوځي. نو د دې دپاره یې هلته ترګر را پیدا کړل او د ترګرو د ځپلو په بانه باندې دغه سیمو ته ننوتل. تاسې ولیدل چې د ټي ټي پي د موجودیت نه مخکې پاکستاني پوځونه قبایلي سیمو ته نه و ننوتي، د ملاکن ډیویژن یا سوات ته نه و ننوتي. کله چې هلته د فضل الله په نامه د یو سړي ډرامه جوړه کړه او هلته یې په دغه نامه باندې داسې څرګندونې وکړې د پاکستان د پوځ په خلاف باندې، خلک یې مجبوراً کډوال کړل، جبري د هغه سیمه پښتانه وویستل او د پاکستان فوج یې هلته ننویسته. د پاکستان فوج په دغه سیمه کې د اثر سوخ د پیدا کولو لپاره، د پکې کې ښودلو لپاره د ټي ټي پي په نامه باندې یو
ننګیال صاحب، ټي ټي پي هم دا اوس عملاً پاکستان کې بریدونه کوي، ولی بیا کدسی او سچ تاسو دا کوي او وسی ولی بیا ټي ټي پي پاکستان کې بریدونه وکړي؟
دا ډیر کنټرول بحران دی. پاکستان خو تاسو ولیدل د عمران خان سره څه وکړل، په خپلې پزینو چاوڼیو کې په بریدونه وکړل او د عمران خان حکومت د عمران خان په خپل د پی ټی آی ټولو رهبری دارد کړ چې داس مون پلویانو نه دی کړی. دا په خپل ډرامه وا په خپل چاوڼیو باندې بریدونه وکړل، په بدل کې بیرته د پی ټی آی د ګوند په خلاف باندې دا غوی رهبرانی ونیول، زندان ته واچول. پاکستان په دغه نواس د سیاسيو کې په دغه سي ډرامو کې ځان ته نول لري او کولای شي څنګه ډرامه
یو بل پښتنه د طالبانو حکومت اعلان کړی چې پلان لري زرګونه پاکستانی کډوال چې په سرحدي ولایتونو کې پراته دي د هیواد نورو سیمو ته ولېږدوي، ځکه شک کېږي چې پاکستان کې ترهګري د پیښو ډیرواله د همدې کډوالو له کبله دي. په دې اړه ستاسو نظر؟
په کابل کې ګډاګای رژیم حاکم دی، هغه د پاکستان هیڅ خبرې ته نه نشي ویلې. البته دا ډیره لویه فاجعه وی چې څوک دی پاکستان ټول مال تکمیلی دی خوښ کې میشتي، دا د افغانانو ملمانه دي او هیڅوک په جبري ډول باندې دا نشي کولای چې لوی سیمې بل سي تر سیمې ته په زور انتقال کړي. هغه په خوښ کې اوسېږي که په پکتیا کې اوسېږي، په پکتیکا کې اوسېږي. د وزیرستان خلک د پاکستان د پوز د ظلم څخه تل تکړه شوی دي او دا زموږ ملمانه دي. افغانانو مسؤلیت جوړیږي چې هغه په عزت سره په درنښت سره دا غوي ساتنه وکړي، اول ته ژوند وکړي. ځکه کډوال دي، هغه سره ډیر نه دي. غلطه خبره خدا ده چې یو کډوال ته چې ته د ظلم د لاسه راکړه شوی دی او ته هغه ترګر وای او به په دې باندې باندې کدا ترګر دی، به د افغانستان بلې سیمې ته ول انتقال وي او کدی ملمه دی بیا یې ولی جبران انتقال وي. لدی ځنه چې دال د ژوند جوړ کړي دی، یو کوری پیدا کړي، یو سیمې نیولې، بیا لدی ځنه چې کډه کوي نورې سیمې ته لیږي او په زور باندې په جبر سره دا کار کوي. دا په خپل ذات کې یو غلط کار دی او موږ دې کار نه کوو.
د سیاسي چارو شنن کې نجیب ننګیال ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې موږ سره ګډون وکړ.
یک جان سپاس از حضور تان په برنامه.
کو په خبرونه کې را سره د کابل په هانتون په خانه استاد عبد الله وردک ملما دی.
آقای وردک خیلی خوش اومدین به برنامه. پس از نشر یک خبر دوباره به شما برمیگردیم. صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف میگوید در حال بررسی گزارش هایی است که گویا مقامات طالبان نمیخواهند سازمان های غیر حکومتی خارجی مستقیما در ارائه آموزش به کودکان افغان دخالت داشته باشند. این اداره روز پنجشنبه در بیانیه گفت که یونیسف به شدت نگران گزارش هایی است که نشان میدهد در صورتی که سازمان های غیر حکومتی که در زمینه آموزش کار میکنند دیگر اجازه فعالیت نداشته باشند، ممکن بیش از 500 هزار کودک از جمله 300 هزار دختر از آموزش با کیفیت از طریق برنامه آموزشی مبتنی بر جامعه در طی یک ماه آینده محروم شوند.
با همدی حال که طالبان در 2020 کال په اگست کې په افغانستان کې د بیا واکمن کېدو راهیسې ښوونځي او پوهنتونونو ته د نجونو د تګ مخه نیول ده. د ملګرو ملتونو دې ادارې ویلې چې د طالبان له لوري د ورکړ شوي ممکنه لارښود په اړه د سپیناوي په لټه کې دي چې د طالبانو مشرانې تر اوسه په اړه په عامه توګه تبصره نه ده کړې. یونیسف د هغو 15 محلي او 12 نړیوالو مؤسسو سره همکاري کوي چې د افغانستان په لرې پرتو او بېوزلو سیمو کې شاوخوا 1000 کلیوال خوانزی چلوي د خوانزی زیاتره په هغه سیمو کې دي چې رسمي خوانزی نه لري د دې خوانزی ولاري افغان خون کې په عام ودانه او کورونه کې ماشومان ته د افغانستان ملي نصاب تدریس کوي. درنولی درکو په خبرونه کې را سره د کابل په هنتون په خانه استاد عبید الله ورداک ملما ده او په افغانستان کې د زده کړو د هغه د نړیوالو ندولتي موسسو پر کار باندې سپاړه به ورسره به اسو کړو.
آقای ورداک خیلی خوش آمدین به برنامه و بحث را آغاز میکنیم.
برای طالبان نړیوال ندولتي موسسو ته چې د پهنه په برخه کې کار کوي خبر ورکړي چې په ایو میاش کې خپل کارونه پای ته ورسوي. تاسو فکر کوئ طالبانو په لری پروتو سیمه کې د خوانزي او د چلاولو ورټیا پیدا کړي که کومه بل مسأله ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درنښت تاسو ته، تاسو ټول قدرمن اوریدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو پیږئ د اوسنۍ چارواکو یوه د ستونزو دغه ده چې دوی د معلومات ډېر د عام خلکو سره نه شریکوي او همدغه د معلوماتو ته نه لاسرسی دی چې دلته شکونه منځته راوړي. ښه به دا و چې په اول قدم کې دغه شریک شوی وای چې د کوم تحلیل یا د کوم سروې د مخه نه دغه تصمیم نیول شوی دی چې دغه نړیوال مؤسسات او یا دغه د محلي ټولګیو او یا د دوی د تعلیمي فعالیتونو درول د افغانستان په ګټه باندې دي. نو د افغانستان خلک به هم پوه شوي وو او نړیوال به هم په دې باندې پوه شوي وو. په تېر یو کال کې یا په تېرو دوه کلونو کې چې تقریبا کوم وضعیت دلته روان دی، نو دغه د څه ښکاري چې دوی د ښوونځیو په برخه کې هیڅ کوم پرمختګ نه لري. مثلا تاسو کولی شئ وګورئ چې دوی د معلمینو لپاره هیڅ کوم نوي بستونه نه دي ایجاد کړي. د ښوونځیو د ایجاد په برخه کې دوی هیڅ کوم لاسته راوړنه نه لري. نو په مجموع کې د څه نشته دي چې موږ هغه تایید کړلی شو چې دوی د پخپله د ښوونځیو د چلولو او یا د هغوی د ایجاد وړتیا ترلاسه کړې وي. په ټوله کې دغه موضوع شکمنه ده، لکه مخکې چې ما یادوري وکړله چې دوی معلومات نه شریکوي. نو د معلوماتو د نه شریکولو له امله دلته ټول فکر دغه دی چې دوی غواړي قصدن د ښوونځیو او یا هم تعلیم چې کوم پرمختګ یې په تېرو شلو کلونو کې روان و هغه دوی ودري.
خب آقای وردک، یونیسف و سایر نهادها نسبت به ممنوعیتشان در افغانستان ابراز تأسف کردند. به نظر شما وضع این ممنوعیت چقدر قابل نگرانی است و چی پیامدهایی را میتونه داشته باشند؟
خلق څنګه چې تاسو پوهیږئ کنه چې په افغانستان کې په ډیرو لرو پرتو سیمو کې هلته د ښوونځیو مخکې له مخکې نه ډیر کمښت و او دا کوم پروګرام چې د سی بی ای چورتوی تر کوم محلي ټولګي چې نو د دوی هغه پالیسی او دغه واشه دوی په هغه کلی او لرو پرتو سیمه کې چې هلته د ښوونځي او د کلی ترمنځ فاصله د 1 تر 3 کیلومتر پورې یا د 3 کیلومتر نه زیات وي هلته به دغه ټولګي جوړوي. نو اول پیغام به دوی دغه وی چې موږ بلخ تر لږه 500 زره پورې ماشومان چې کوم دی هغه موږ د زده کړو نه محروم کړو چې په وکې عمده برخه یې چې دغه انجونې تشکیلوي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې په د انجونو لپاره ښوونځي پوهنتونونه هم تړل شوي دي، اما دغه ابتدایي زده کړو چانس چې دوی درلوده یا دغه کوم ظرفیت چې هلته موجود و هغه هم له منځه وړل کېږي. نو په اول قدم کې دغه دی چې موږ به تر 15 لکه پورې د ماشومان د زده کړو او د تعلیم نه محروم کړو. په دویم قدم کې هلته یو تعداد خلکو چې په دغه محلي ټولګیو کې یا په محلي مکتبونو کې دنده درلودله هغوی به بې دندې شي. یعنې شاوخوا د 60 زره نه تر 30 زره پورې هلته معلمین یا نور اداري کارکوونکي چې په دې برخه کې کار کوي نو هغوی ټول بې دندې کېږي. درېیمه برخه هغه چې ډېره مهمه ده هغه دغه ده چې دغه ښوونځي یا دغه محلي صنفونه چې کوم چې په اکثریت منطقو کې د اول نه تر درېیم صنف پورې وه، په ځینو ځایونو کې حتی شپږم صنف پورې وو، دا د نورو ښوونځیو لپاره یعنې د نورو دولتي ښوونځیو لپاره یو اساس او بنسټ و چې کله به هلته ماشومانو یا ورکې نه شوی کولی چې لرې مکتبونو ته رسیدګي وکړي نو هغوی به په خپل کلي او کور کې د خپل مور او پلار او د نظر لاندې به دوی هلته خپل هغه ابتدایي تعلیم ته ادامه ورکوله چې وروسته له هغې نه به دوی دا وړتیا پیدا کوله چې ښوونځیو ته ولاړ شي. موږ په لوی لاس باندې خپله د خپلو ښوونځیو یا د خپلو لیسو اساس چې کوم تشکیلوي چې د هغې نه به موږ څلورم پنځم او شپږم یا لوړو ټولګیو ته زده کوونکي آماده کول هغه له منځه وړو مخینی سو. بل مهم برخه چې دغه دغه چې نړیوال سره چې دغه اوس کوم ډېر ترنګلی روابط وو دا به نور هم ترنګلی کیږي. او مور په لوی لاس باندې وای مجبور کوي چې د کوم بشر دوستانه مرسته چې په تعلیمي برخه کې دي دا هم ودرول شي. د افغانستان د تعلیمي ادارو او د تحصیلي ادارو وضعیت څه مخکې نه ډیر خراب و، د نور هم خراب خاطر باشه.
تاسو له هغه استادانو یاست چې د میرمنو پر لوړ زده کړو د بندیز په خبرګون کې مو استعفا وکړه، د کابل پوهنتون استادانو دند پرې خودو په اړه تاسو معلومات څه دي؟ بل ورته څه زموږه غواړي مو تاسو یو له هغه استادانو چې مخکې مو چې د میرمنو په لوړ زده کړو باندې بندیز ولګید په دغه خبرګون کې مو استعفا وکړه، اوس د کابل پوهنتون استادانو دند پرې خودو په اړه معلومات څه څه دي؟ آیا استادان لا هم دند پرې کړي که څنګه؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دي کنه د لوړ زده کړو په برخه کې موږ ته جدي ستونزې درلوده، یعنې دا یو له اساسي ستونزو څخه و چې د نجونو په مخ باندې د پوهنتونونو دروازې وتړل شولې. هلته نورې ډېرې زیاتې ستونزې هم موجودې دي. تاسو به عملا اورېدلي وي چې د لوړ زده کړو وزیر په خپله خوله باندې وایي چې موږ ته هغه څوک ممتاز او امتیاز دی چې هغه ډېر بمونه په ټاپ کړي وي. په ټوله کې هلته د قانون نه موجودیت او نه تطبیق او ټولې مقررې او د اصول تطبیق یوازې د دې په دغه اساس باندې دی چې څوک د دغه ګروپ غړي دي هغه باید ټولواک وي. همدور خلک ټول باید ډېر یو بد شکل باندې دغه دندې ته ادامه ورکړي. د استادانو د دندې پرېښودلو پروسه هماغسې روانه ده. تاسو ګورئ چې کابل پوهنتون کې د استادانو کمښت شته، د همدې لپاره دوی د ولایتونو نه ځینې استادان تبدیل کړي دي چې هغه د تبدیلې پروسه هم شفافه نه ده او تر اوسه پورې هغه لړۍ روانه ده. متاسفانه چلته شرایط ډېر زیات محدود دي. حتی تاسو وینئ چې استادان نشي کولای چې په ټولنیزو رسنیو کې خپله خبره وکړي یا ولیکي، د رسنیو سره مرکې نشي کولای. او لوی ټوله معنا باندې ورته محدودیت وضع شوی دی چې خپل نظر باید څرګند نه کړي.
بله، خب آقای وردک اگر میشه سوال را مختصرا جواب بدین، طالبان با گذشت نزدیک به 2 سال هنوز هم هیچ راهی را برای شروع دوباره آموزش زنان و دختران در افغانستان پیدا نکردند. با توجه به اقدام اخیر این گروه، فکر میکنین که طالبان عزم بازگشایی مکاتب و دانشگاه را برای دختران داشته باشند؟
خب ما فکر میکنیم که اصلا امیدی که وجود داشت که نظر به مشکلات تکنیکی و یا هم نظر به شرایطی که پیش آمده شاید دوباره مکاتب و پانتینا برای دخترها باز شود، اما وضعیت فعلا طوری است که یعنی قصدا شک وجود داره که قصدا یک کوشش وجود داره که مکاتب هم برای دخترها بسته شده برای بچه ها هم بسته شود. یکی از مثال های شدنمی بسته نمودن صنف های محلی یا مکتب های محلی بود که در کل یک ضرر کلان هم برای طبقه اوناس و هم برای طبقه ذکور است. متاسفانه که هیچ کدام چراغ سبز را ما هنوز نمیبینیم که اونا حتی نیت از ایره داشته باشه و یا ما امید از ایره داشته باشیم که مکاتب و پانتونا باز شوه و اونا خودشان این موضوع را به نظر خودشان حل شده میدانه و فکر میکنه که باید بسته نگه داشته شد.
بله، خب یک جان تشکر از حضورتان به برنامه.
د کابل پوهنتون استاد عبدالله وردک ډیر زیات مننه چې بوکسره مو حضور درلود.
بله دوستای عزیز، با ختم می بخش برنامه ما هم به اختتام میرسه. بله. و
تاسو ډیر زیات مننه کوم چې موږ ملتیا مو تر اوسه وکړه. تر بیا خیر چاري،
شب و روزتان بخیر.
مېلمانه مرخیل سه مېلمانه دي دوړو قدرمنو مېلمانو ته ستړي مو شي وای آباد اوسې امرخیل صاحب تاسو ته برښو تاسو د افغانانو د نیولو په اړه څه معلومات لرئ
د نیولو کوم کې په سپیسی نامه نو بره خبرونه چې واکې تاسو او ست خبرونه تخنیکی هم کار وکړ او د نړۍ او خبرونه ورې دي چې ټول کوم سلامونه سلامات باندې کوم ورسته السلام او واکې چې دا په چې دا تاسو خو اگر کدا خپل وخت نه او د رسول دې کې لیک لکه چې شي دا او لري افغانان خصوصا په اسلام آباد کې د کوم شي دی او په د پیښور په خار کې ولده البته هم نظر څو معلومات باندې لرم نو البته هم اکثر دي چې کوم شي چې افغانان چې په یو افغاني کوم شي دي او بیا دې کوم شي دي حتی په اسلام آباد کې څه کوم چې د دې د چې پولیس یې شي د وډو په پوز په اخر خلک یې شي نو دا خپل واقع چې د ورځې کې نه هغه بل ماته زلرم دا د دې یو موضوع او دا نیمه لړۍ اوس هم دیان دی
امر خل صاحب تاسو ته معلومات شته چې څومره افغانان به تر اوسه پورې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نیول شي وي
نو هغه معلومات اگر که تاسو رسمي امر نه دی خو هغه معلومات چې زه درم درې تر دې د پوری تقریبا 100 شاده ځو افغانانو پورې دا په اسلام آباد کې نیول شي دی انده انده چې لږینو په تیسور خان کې نیول شي دی او په کراچي کې هم ډېری نیول شي دی په تیر تقریبا 50 شاده ورځو کې نو د دې معنا چې تقریبا تر زرو پورې شاو خان د افغانانو شمیر رسیدي چې دا نیول شي دی بلاري
خا ایماد ستاسو د معلوماتو لمخې څه فکر کوي څومره افغانان باندې ول شي وي تر اوسه
ایماد تر اوسه ما سره د کمشنری دیلی تر دې دمان دا څه کوي خو سم معلومات نشته خو کوم څه چې نو وايي هغه دا چې په خبر کې څنګه تاسو خبر وکړه ځینی اسناد لري او ځینی افکار انملري په ټول باندې یو شان ته پولیس واره چې کوم دی یا نور ادارو لا پورې کړی دی نو هغه وجه زیاده کوم چې دلته موږ ځای چا وخت خبرې کې نو نو خود په شرط باندې هم تداوی دي چې ځینې کسان موږ دا کوي نو کار اسناد هم شته هغه دا رسته کوي دوی خو دینه کوشش زموږ دا دی چې د معلومات ترلاسه کړو چې آیا هغه ته معلومات چې کوم ځای کې بغیر اسناد افغان وزیر چې کوم موجود دی هغه ځای نه هم کوي نو په دا پوینټ چې کوم دی دا پکې یو نوی ډیولپمنٹ دی بل خبره کوم تاسو پښتنه او کلاس همرا افغانان د وخت کې نیول شوی دي نو کوي چې مېرې چا هم مشته دا چې دا یو اون ګوينګ کریک داون دی مطلب دی چې دا د پولیس اونور ادارو له خوا نه څنګه په دې کاروای روان دي نو وخت پر وخت په دې کې شمیره استواکي دي په دې کې دا هم تاسو وایم چې افغان څنګه ډیپلوماټان دي وخت اړین هم د وخت په خله حاله ځلې کې د اسلام آباد او نورو سیمو په تشه باندې
ایماد تاسو ویل چې د افغانانو نیول په دې ورستیو کې زیات شوی چې تاسو ویل چې کریک داون شروع شوه دي پښتنه دا ده چې څه شې د دې لامل شو چې د افغانانو نیول په دومره غټه کچه باندې پیل شي
دو خبره دي یار چې والته یو خبره خدا دا مطلب دوره زمکه دا شمیر رامته کښته تقریبا دی وخت کې درې لکه خوشا افغانان کم چې د الغوت الغورث افغانستان ته چېرې طالب حکومت په واک کراغه دا غنه پښتو به خو ځنی هغه دي کم چې په یو پراپر طریقه باندې یو چلن باندې په تورخه بارډر او دې دي په خپل راوي دي هغه اسناد لري او هغه کم چې چمن په کول دي فار او دې چمن په ګیس باندې هغه ډیر خلک صرف یو چیک باندې یا په غیر قانوني توګه باندې مطلب دا چې هغه جالس کولې وي او پاکستان څخه مترا راغلي وي نو دا هیڅ کوي شمیر نشته خو کم چې کوي راغلي دي هغه ډیر لکه خوشا دي په دې کې یو نیم یاد کدا که د ملي تستر سره اسماش کړي او څه بهر ملکونو ته کړي راغلي وي بهر ملکونو ته اپلای ځان کړي وي هغه هغه ملکونو ته لاړل کم چې دا یو لاک او ډیر زره خو شخ نور افغان مدل دي د هغه مده پوره شوه دی وقې کم وخت چې ته ملاو شو ابو رشید هغه نه پس هغه نو واپس تک کړي او نه یې کړه کړي د هغه نه پس دا عملیات چې کوم دي په دې باندې لاس پورې شوه دی
تاسو ویل چې یو نیم لک افغانانو اسناد درلودل او باقی نه لري کله چې تاسو یو نیم لک یادوي د دې کله چې تاسو اسناد یادوي څه ډول اسناد یادوي ویزه یادوي د یونیچ سیر کارت یادوي یا بل کوم سند تاسو سند ویوي
دا 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 احمد راشد چې معاملات د وقې سر نه ترتیبي کوم دي د افیشل کوم چې مطلب زمون د وقې د غړي چارواکي دي هغه په دې اړه باندې سنوي خدایوي ته د وقې مت احکامات دادي چې افغان وګړي کوم چې د وقې بغیر اسناد موجود دي یا دا وقې شوه دي او د علاوه دا هم پکې خبره ده چې 2000 اکستنشن ملاو شوه دي هغه افغان مدرو ته مطلب یونیسيار ته دغه چې کوم کار کوي یا نور ادارو لخوا دا هغه چې هم د ځینی وخت کم ده هغه سر تر رسیدلی دی نو هغه باید چې اوس واپس خپل هیواد ته ولیږي شي یا قبل خو د هغه ته بل ډیسټینیشن یا بل اراده لري چې هغه طرف ته لاړ شي نو تاسو چې کوم دا خبره کوي ما چې کوم وخت خبر وکړه چې ډیپلوماټیک سطح باندې هم د وخت افغان چارواکو چې کوم دي په اسلام آباد یا پېښور کې موجود دي هغه چارواکو سره د وخت کې ډیر زیات ملاقاتونه شروع کړي دي کاټي شروع کړي دي او کوشش دا دی چې په دې عملیاتو کې لږ اسکلاري راشي دا معلومات هم ما سره شته چې د دې کنټري هلي غري روان دي د عمله دیش پر افغان وګړي نن کراچۍ کې خوشی شوی هم دي
خا تاسو په کراچۍ کې د افغانانو د خوشی کېدو خبره وکړه مخکې د سیراپورونو چې یو لوی شمیر افغانان هغه افغانان چې د چمن لاري پاکستان ته وختي هغه نیول شي او په کراچۍ کې زندانیان دي ځنه په کراچۍ کې او ځنه په داخلي سند کې تاسو په دې اړه معلومات سې دي چې فکر کوي څومره افغانان و د محل ته بندیان وي
احمد الله سے پدې باندې کوي هیڅ مشهور دي نمک هم ماروندې خبر او کاږي چې لېش مې نه کله راغلي کوم څه قانوني طریقه باندې کوم چې افغان چمن بارډر باندې چټ په ذریعہ باندې د خوارو لري یو اخر کو یو اخر دي چې زه په دې جالو مشتول دي او پاکستان پر اړول دي نو د کويش مې باره کې څه هم ویل چې کوم دی وکی اوبس خبر ادا کوم صدا ته جدیش مې در کو تاسو ته او دا دا چې پدې کې کوم ډیولپمنٹ چې کوم دی هغه دا دی چې دا عملیات چې کوم دي صرف هغه کوم چې باور ورته زمونږه د پاکستان چارواکي چې کوم دي افغان چې کوم ډیپلوماټان دي ته هغه تا او نورو چې کوم یونیکسيار دي یا نورو چارواکو ته اړینه باور ورته چې هیڅ کس مکم افغان وګړي چې د وخت اسناد لري په قانوني توګه ټول نشته دي هغه تا اس کې سما اوزر نور پی ٹی وی یا ازار بنور پی ٹی وی تر هغه خلک به چې وخت ورته ولې اسمان نلري تر هغه د پاکستان د سیمه لا یو پی ٹی وی نو د بندیانو حواله سره به وقې کمیش میرا تام نرا څنګه ما تاسو ته د شپوره افغان وګړي چې کوي چې نن کراچۍ کې کوشش شو نو دا تاسو اندازه لګولی شئ چې ډېر کوشش شو نو څومره بندیوانان کې شي د دې شمیره
او څلګونو او پزرګونو ته هم کې دي ښه ډیر زیاته مننه یوسف زسب امر خل سب د سی هم ویل کیږي چې په نه هم مې کله چې پاکستان کې په خوانه لومړی وزیر عمران خان ونیول شو او هلته به مظاهره وشولې او په بیلابلو ځایونو کې اورانی وشول خلک فکر کوي چې دا غو روسته د افغانانو د نیولو لړۍ زور واخیست تاسو فکر کوي په دې اړه
د کیسه مو کله مونږ جوړ کړ په دې کې هیڅ شک نشته چې هغه پیښه چې د ریپیټ نه د نګستان یا د زندګۍ په څیر داسې چې هغه کې سالې پیښه کې د ځینې برخو کې د ځینې افغانان هم وو او دا چې دې ته چې موږ په دې کې او د ساده تشریح نه چې ورکنه کوي چې افغانان نو کنو نو دا به نه موجوده خو دا به نه راوړ ساګر کله چې وخت ځوان کې شوی دی د ګروپ کوم چې دا په ځینی سیاسي اباد الحمدلله کې د مو تاسو د دې کې ویل چې پاکستان د یو لړ اقتصادي مشکلاتو سره سره د لاس دیوان او دا ولې نو چې ما تر هغه دا د یو د سیاسي د غلري اباد لري او د کوم چې دا اباد به دې نه د نورو د دې نه کوي په اوري او څنګه کوم چې مړوالو باندې یو ډول فشار دی چې دا ځانمن د پراتیبي کلتینو دا پاکستان ساتي یو ډول ضربه ده حال دا چې دا داسې نه ده چې د دې چې د کوم افغانان په ټاکلي خصوصا په پنجاب او اسلام آباد کې چې دوی تقریبا اکثره چې دغه کورنۍ چې هغه ته له بهر پیسې راځي چې دا تر موږ تاسو ته کیږي چې په اقتصادي په اقتصاد کې د ارمجنسي کوم دی د باندې مستقیم د تیر د اقتصاد کې یو مهم رول لري نو دلته دا چې ګونو افغانان شته چې دغه ته پیسې له باندې مرایي نو او خیر په هر صورت باندې ځین افغانان داسې مشتري چې هغه د ویزو هغه موده چې دا په پای ته رسیدلې ولا روسیا هم دوی د کوایي د دې نو چې دوی د خپلې دې تندې کړي او نظر په ځینې افغانانو باندې او حقایقو باندې چې هغه ټول افغانان چې دلته دي یا په افغانستان کې دي اکثریت خلکو دغه ویزي په پیسو اخیستلې او حتی تندې هم په ډېرې پیسې په اوچتو پیسو باندې کېدل نو هغه
فکر کوم د امر خیل صاحب ټلیفون خطا شو زمنګ همکار به حادثه وکي چې امر خیل صاحب دوباره سټوډیو راولي به خبرونه ته یوسف صاحب امر خیل صاحب یو خبر ته اشاره وکړه چې د افغانانو نیول کې د سیاسي اړخ ولري تاسو په دې اړه څه فکر کوئ
ا به وخت کې دوا ډېر مهم چې کوم جزئیات دي پاره باندې خبر روان دي دا تاسو د امر خلک نه هم په ټول اوقات نه هم وي په حقي دا چې زموږ سیمو کې د معلومات راځي چې افغان د دې هم په الغلطه یو کې کم چې په واده باندې حمله وی هغه ته د کترتیا حواله تر هم خبرې کې او دا وجه هم کې دي شي دا یو کمی امکان دی چې دا د وجه افغانانو باندې افغان باندې چې کوم موجود دی نشته د پاکستان کې هغه باندې کرک داون شوی دی او په دې باندې هم خبرې کې شوې دي استخبارات سره د سرچینو یو د غاړې چې نو هم د معلومات چې په دې حالت کې چې کوم کې روان دا او د افغان او د روسي افغان د خپل موجود مو په دغه سیمه کې د هغه لپاره باندې اړخونو باندې خبرې شروع شوې هغه یو خبر به ډېر اکثر وی او چې سره لاندې مو په لاندې مو دي نو هر وخت یو کله څه دا دي خبر دا نو دا خبر دا وایي یو ویډیو یو درجه مخه او خاصه نه ده باندې چې څنګه چې باندې په باندې کوم تاسو خبر چې کوم پاکستان هغه زموږ به وره
چې او بالکل ستاسو خبر راځي یوسف زسب
دا تر لخر کوم چې د پاکستان په قانون تر لخر او جنرال باجوا د هغه ویډیو جوړ کړی وايي افغان دی په دغه کې د هغه ویډیو ډیر ډیر خبرو په سوشل میډیا باندې او نور ځین کې د هغه نفس یو قدرتي یو عمل دی چې څنګه څو ریاکشن برابر د مختلفو خلکونه نو دا دندوسه هم شته چې د وجه د وجه هم افغان باندې چې کوم دی وخت کې افغانستان باندې
خا یعنی تاسو فکر کوئ چې دا هغه یو ویډیو چې په سوشل میډیا کې راغلی و او یو افغان ته منسوب شوی دی چې گویا کې د پاکستان په خوانی لوی درستیز جنرال قمر باجوا ته سپکاوی شوی او دا غسر تړاو لري
امکان زته لري زه به امکان خبرې کوم چې په حواله سره څنګه شمول امکان زته لري چې ایون دا ویډیو ولا کوم چې د ګرات ماکیدم وو یا د دغه جنرال یا د نورو چارواکو هغه هم دا وګوري چې باید د یو ځوان د سوا جنرال سره د هغه سره واقع وي دا نو هغه په بحث کې مطلب خبرې کول دا یو چې ټول نو کوي او دا په موقع باندې ک هر څړی سوچو کې دا افغان رقم جو جنرال او پاکستاني په ویډیو سره نو زه خبر ده اغه تر صباح هم د قدرتي عمل بوچي او اورګون د پیدا کړو نو دا یو فکتور شته د دې لپاره
چې د پام پاتې ښه ډیر زه ته مننه یوسف صاحب امر خیل صاحب بیرته خبرونه تبې په خیر راغلی تاسو ته برښو تاسو ویل چې د افغانانو تازه نیونه سیاسي عملونه لري نو مهرباني وکړئ تاسو خپل خبر ته دوام ورکړئ
نو مرنه کور په دې خو کوي چې یو سبسټیټ کوم هغه یو برخه یا د تشکیلي یو برخه هغه هم سی کوم فکر کوم چې هغه دا چې کوچنی برخه او سینو د له برخه د اقتصادي لاملونه ول چې دلته هم ستونزې اقتصادي زیات دي او کله چې دا تشکیل کیږي دا د افغانانو په لکه کوم شتون دلته دا د افغانستان د پاکستان په اقتصاد دا یو بوج دی نو کله چې دا هم دلمنه وو چې په دې خپل ځان هم د ژوند یو څه اقدامات کوي چې په مختلفو ډول په تاسو د هغې لپاره خپل مثال دی چې څنګه راځي د دې د مشکلي اندره ته د نور مثال چې هغه دی چې ترشي دی په هغه باندې کوشش او هڅه کوي چې د دې خپل وړاندې اقتصاد دې راځي نو دا ټول هغه لاملونه چې په دې کې په دې وختونو کې دوی د افغانانو کوشتون چې په پاکستان کې دي دا لامل شوی و چې افغانان تکړه د غبره کستون دی راته لګي
ډیر ښه
لامل نو ګوډونه دی دی خو چې کوم چې دا چې یو دا دغه لامل چې په دې لامل نه کې دا نسبته د نور نه دی پاري شي
ښه ډیر مننه امرخیل صاحب یوسف صاحب امرخیل صاحب د پاکستان په اقتصاد کې د افغانانو ونډې ته یو اشاره وکړه په خواټ کلونه دا و چې الته په پاکستان کې مشت افغانان په میلیارډونو ډالر د پاکستان په اقتصاد کې الته پنګاچونه کړي د دې نه بر علاوه په دې ورستیو کې خاص کر دغه 2.5 کالو کې هغه افغانان چې په پاکستان کې مشت دی هغه ته د اغوی ته د بهر ملکونو نه د خپل خپلوان ډیر زیات روپۍ را لېږي او اغوی دغه پیسې د پاکستان په مارکیټ کې بیرته لګي نو فکر کوي چې دغه اقتصادي موضوع د دغه حقایق سره سره به هم د افغانانو په زورولو کې رول لري
ارچوال څه په دې حواله تاسو یو روحانه اړخته دایره خبره ده اشاره وکړه چې افغانانو چې په څنګه د خپل روی بل تا کې لګي دنه علاوه بهر ملک نه مشته کړي افغانان وګړي د حقوق په روح باندې دا بل د پیسې نه دی یو بل اړخ هم تاسو ته بل اړخ دا دی چې دې وخت کې د اونډه او د حواله دومره کاروبار روان دی په خبره تعاوبات کې درغه اندره تاسو مشته هغه کم صرف افغان وګړي نه ای پاکستانیان هم پکې په یوش میره کې ککړ دي اغه تاسو اندازه دین اول دی چې صرف کوئلې یا سکرو یا نور کاروبار کوي او کاروباریان مخفي هغه د سترګو یا د ګوتو په اشاره باندې په زرګونو په لکونو ډالري په کروڑ ډالري د پاکستان اقوا او د افغانستان د کوارړي د کمزې سرکاري هیڅ قسمه د وکیش میرم سره موجود نه ده هم دغه وجه چې د پاکستان په هنګو کې هم د خبره کې دا چې پاکستان لويش د وپستونه کې کومه ده هغه د هونډه او د حواله د کاروبار هم دی روخان اړه تا بالکل دغه شک مشتا چې ډېر لکه افغانان یا لکه افغانان یا پنځه لکه افغانان موجود دي اې په فقریس کې کاروبار وکړي ګرځي با ګاډي اتم کوي دا پیسې به وروړي او لږې د بلتانو د پاکستان همشته په اړه خبره ده خو ګبل اړخته ورونو دای هم یو اړخ دی او دغه شان افغان خزانه ته هم کوم د چې الته حواله ورناست دي یا پاکستان ته پیسې راغلي د افغانستان خزانه ته هم پلوېش پیرا باندې وکړي او خطرات دي ځای خبره ده یو کوي با ستاسو اقتصاد باندې په بلوي خبرې کوي شي
امرخیل صاحب تاسو معلومات سي دي په خو زیاتره افغانانو چې په پاکستان کې میشتو هغه د ځای خلکو چلن شکایت نکاو همیشه ځای خلک په خونوم یادول او دغه نه خوشاله یو ازنه شکایت دی پولیسو څخه هاي دغه د ځای خلکو چلن د افغانانو سره تغییر کړي که اوس هم د په خواب شند د افغانانو سره خ چلن کوي
چې وان څه زما په نظر باندې چې د ولسمو چلن اوس هم د نوې توثیر چې سرطانۍ کې یا په سوشل میډیا او په دې کې د نوې وکیدونه کې د هغه معلومات په دنیا باندې زیاتره ولسمو اوس هم د خلکو سره ډېر همکار دي او اوس هم هغه چې مهربانه دي ولسمو او خلکو سره چلن ډېر نیک دی ځکه د ګډون افغانان چې دلته راغلي دي اگر کدي انشاره د دقیق ارقام خو زموږ نرم کو دي یو څو احمد چې ما د زمي دوستان نه چې د انشار کې کار کوي هغه په تنو کړو نو خو شا د پیډل کومه پورته د خلکو د انشار لپاره پر پاکستان کې راځي نو د ټول خلکو ته د ګورونو ورکول د ټول سره حتی د ځینو سره کارګرونو سره په ګډه باندې روان کړي دي نو ولسمه سره زموږ په نظر باندې هیڅ ټول نشته دی خلک او څه پورې هم هماغه چلن د افغانانو سره کېږي چې دنن نه ډیر څه خلک کله مخکې چې دوی د پاکستان کې خلک پراته وي نو چلن دوی هماغه کړی چې کوم خاص توپیر کوي مخالفت نه راغلي خو ځینې وخت سیاسي په دې باندې متاسې کوي چې سیاسي او ځا هم ولسونو باندې تاثیر کوي ځینې وخت سیاسي فشارونه د ولسونو باندې شینه ولسونو هم ځینې شیان کوم ځل کېږي چې هغوی په کومو درکو کې ځینې ګامونه کوي چې لکه فرض مثال په دې کې چې د ځینې معلومات په دنیا باندې ځینې ګروپونه منځ ته راځي هغه افغانان چې په پاکستان کې شي نو ځینې وخت کورونه ورکوي او هغه باندې د ټول دولتي مقامات له سره فشار کوي دوی دقیق معلومات د هغوی ته ورکول شي او د هغې معلومات په بنیاد باندې هغې نه وروسته وي بیا دوی ته کورونه ورکول شي. نو دې کې شک نشته دی په سوا د خلک باید شروع کړي چې ګوندې ولسونه د هغوی سره د افغانانو سره دوی چلند دغه شوی دی، خو دا بالعکس دوسې دی چې د دولتونو فشار دی په ولسونو باندې او ولسونه دوی ته مجبوره کوي چې خپل هغه برخود کړي د خلکو د افغانانو سره یو څه توپیر چلند وکړي. نو خو په کل کې داسې ستونزه نشته ده چې د خلکو د افغانانو سره کوم خاص داسې بد برخورد وکړي او ستونزه ونیسي. او بیا هغه معلومات چې زه لرم نن زده کوم د پېښور نه په اسلام آباد کې دلته بیا د هلته دولتي چارواکو هغه برخورد هم چې دی هغه ښه دی نسبت د هغې نه. او چلند د پېښور او په کراچی کې دا د لږ زشتې او سختې د افغانانو شکونه بیا لیږ وي هلته. نو خو ولسونه
ښه ډېر مننه امرخیل صاحب. ماد یوسف زه تاسو هم په پېښور او پېښور ته څیرمه په نورو سیمو کې هغه سیمو کې چې افغانان میشتي هلته تاسو خامخا د سیمې د اوسیدونکو خلکو سره خبرې کوئ، د افغانانو سره خبرې کوئ، عادي خلک د افغانانو په اړه څه فکر کوي؟
د افغانانو په اړه باندې عام ولس کې فکر حواله تر زویم نو اچوال ته تاسو خپل هم په دې سیمه کې وخت تیر کړی دی. زما خیال سره دومره زموږ په کلتور کې، زموږ په خبرو اترو کې، زموږ په چلند کې دومره فرق نشته. نو د عام ولس او افغانان په پېښور کې زه وایم افغان وګړي چې کوم دي، زه نن هم ایون چې بورډ بازار پر اړه باندې ډېر افغان وګړي چې کوم دي په خپل کاروبارونو کې وو یو شان چلند روان دی. داسې څه د نړۍ د لیکي دي چې یو بل سره تړاو لري یا نور مسلې دي. هم شانتي افغان وګړي هم کم چې په قرآن نو توبه وسیږي هغه هم چلند چې کوم دی پاکستانو سره ضرورونه دي یو بل سره خو په سری باندې روان دي. او هغه ځینې معاملات داسي په ځینې معاملاتو کې ځینې واقعاتو کې معمولي شي او هغه دومره اور واخلي چې ظاهر خبره د یو بل تاسو ته چې کوم چې کوم دی یو پازیټیو مایند چې کوم دی یو مثبت ذهن چې کوم دی هغه لاړ شي منفي طرف ته. نو ځینې واقعات ته اګه دوه کاله یاد کیږي یو نیم واقع هغه خاطي ته سره مخ کیږي. خو دې وخت کې د پولیس سره اړیکه ظاهر خبره ده کم چارواکي چې کوم دی به هیڅ شک نشته چې افغان مګر دی وکه د ځینې ادارو لپاره پولیس شو یا نورې ځینې ادارې شوې کارونه وي چې کوم چا سره استاد نه پیسې ته واخلي پرې دي. نو دا یو عمل کوم هغه اړخته وګورو هر ملک هم دا څه دي کاغه مطلب پاکستاني نو افغانستان کې سوتونې دی او دا څه پیسې رشوتونه دی والیا کرپشن شي. نو دا معاملې ظاهر خبره ارزه کې شته خو که په ګراوند لیول باندې دغه ته وګورو ورورې ته وګورو دغه ته وګورو دومره څه خاص داسې دی وخت ایونت نشته یا داسې څه موقع نشته چې یو بل ته تاوتریخواله بیا څه ترخه دي لیکي. او دی وخت کې معاشي حالات د پاکستان خپل ډېر خراب دي. په معاشي ستونزو کې دغه شان افغان وګړي کوم چې په پاکستان کې نشته دي هغه هم معاشي ستونزو سره مخامخ دي. او دی وخت کې کوشش دا دی چې کوم هغه کاروبار ته نور وده ورکول شي یا بهر ممکن کې نشته کوم خپل خپلوان دي هغه ته پنګیرا لیدي خپل کاروبار ته په دغه طریقه باندې وده ورکړي.
امرخیل صاحب ډیرو خلکو ته دا پښتنه ودریږي چې کچرته پاکستان کې دومره ستونزې او مشکلات افغانانو ته وي نو افغانان بیرته ولې خپل هیوادونه تنظیم مونږ ته چې کوم ټلیفون نکېږي؟ ځنې خلک شکایت کوي چې دوی بچي مثلا زده کړو ته لاسرسی نه لري او ابل ورځ مونږ ته دوه ټلیفون نشوي چې کله د افغانانو په کیمپونو کې یا د دیو د اوسېدو په ځای کې واده وي نو هلته د ځای پولیس راځي او هغه نه مثلا په یو نوم او په بل نوم باندې پیسې اخلي. نو ډېر خلکو ته دا پښتنه ولاړېږي که دغه خوونه روزن ته لاسرسی نه لري افغانان او ستونزې او مشکلات ته دغه مر ډیری په پاکستان کې ولې دوی بیرته واپس افغانستان ته نزي؟
کچوال ته د ځین چې د طالبانو پر اتاک سره افغانستان ته دی یو کوم تریفي او راغلي دی خو ته نو کدی چې دوی یو سلسله دی لري او ما دا خصوصا عم دې څنګه لري چې کدی دې ته تللی شي اخر ته کتا چې دوی دې 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 د ستونزو سره سره خپل د ژوند د کتیل د راغلو په چي حالات او وضعیت هیواد کې اړین دي او یارم کړنی کیږي او دغه دوام دی مثال شلته ځینې هدفي وژنې کیږي یا کوانی یا چارواکي یا کوانی ځینې چې د بهرنیو کوچنیو د غربي هیوادونو سره کارونه کړي دي نو ځینې وخت هغه معلومات تاسو هم لري چې هغوی په شکل اشکالو باندې هغوی تر هدف لاندې راځي ستونزې پیدا کیږي نو دوی بېرته تک ځینې تغییر ستونزمن دی نشي کولی چې بېرته پرانی شي او بله دا ده چې ځینو خو لکه څنګه چې ځینې بهرني پروګرامونه دي چې دوی باید بهر ته لاړ شي موږ ته پراته دي بهرنیانو ته چې هغوی پښې ویلنه امتیاز یو درنګي دي واک په توګه دغه بېرته په استفاده کوي کښې دوی د دوی کارونه تمام شي او دوی بهر ته لاړ شي نو دلته مختلف ډوله افغانان ځینې چې هغه قومي اصولي لغلری سلی برنامی لیلی و جنب برنامی مطابق قامده کارسی او بحرانیان سر تماس کرسی دی 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 او باشی او بحر لاشی او زنی داشی بیچی اوی حالات و شرایط کم منتظر دی چی کچیر در افغانستان که حالات نرمال شی او در عدفی و جنی نیسی او دی که امیتی ستون دی نیو پیدا مدیو دی پلتستان شی نو او زنی هم دی که دی تاس بہتر معلومه چی سنی در افغانستان 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 الته هم کارګرونه نشته دي صنعتي هېواد هغه دی نه چې هلته دي خلک په صنعت کې کار وکړي دولتي ادارې دي په هغه ډول دي موسسه چې پخوا وو په افغانستان کې موسسه شته په هغه شکل کې نشته دي پخوا په سلګونو سفارتونه ول کوي په سلګونو کې دغه سفارتونه د افغانانو د لوکل یا د محلي کارکوونکو په توګه هغوی سره کار پندره انګلیزانو سره کار کوو نو هغه ټول چې دې کاري دي او ځینې خلک له دغې وجې مې دي خواته راغلي چې په ځینې کارونو کښې دوی ته بوخت وي یا لږ یا ډېر خو دوی ته پیدا کړي نو دغه ټول هغه لاملونه دي چې دا افغانان یې دلته تر اوسه کوي تم کړي دي او دې کښې هېڅ شک نشته دی که چېرته شرایط برابري دي ورته نو خپل وطن کوم وي هېڅکله هم خپل وطن څوک تېښته نه کوي تر هغه پورې چې دوی مجبور نه شي نودغه
مننه یوسف صاحب پخوا د ډیرو کلونو راهیسې افغانان د پولي اخوا اوسیږي او پخوا هم د ډیرو خلکو سره اسناد هلته نه وو خو ژوند یې کاوه دومره سخته ورځ نه وه راغلي فکر کوئ چې دغه سخته ورځ چې اوس د پولي هغه خوا په افغانانو ده دا به په پاکستان کې د ستونزو او مشکلاتو د حل کېدو سره پای ته ورسیږي
دو خبر دی دا پاکستان ستونزې صرف افغان وګړي مری ظاهره خبر دا افغان وګړي چې کوم دی وخت نشته دی اغي د پاره ظاهره خبر در بهر ملک نوم پندون راځي او یونیسیار چې کوم دی هغه په دوی کچه په دې کې بوخت دی دا پاکستان مستقلی وخت په افغان وګړو حواله سره ګوره ظاهره خبر دا کبل د افغان وګړي دی په لوی شمیر کې دی هر ځای کې خو او بچکا بد ډیر لګي او هغه ښه چې کمی لږ بچي اکثر هغه ډېر ښه هغه پټ کړي نو د لږو ځینې انفرادي نفر د وجې چې کوم داسې مسله وشي یا هدفي وژنه وشي یا نور څه مسله وشي نو ظاهر خبره ده هغه ټول کمیونټي چې کومه ده هر هېواد کې موږ وګورو که اروپام وګورو که هر ځای وګورو هر کمیونټي بیا وکټم شي دغه کېږي د شک سسپکټیو په بنیاد شک په بنیاد ورته کتلی کېږي نو دغه وجه ده چې ځینې واقعات داسې وشي چې هغې د وجې افغانانو فوکس لږ زیات شي نورو مسلو په ځای باندې نو امید دی چې وخت تېرېدو سره به حالات څخه ښه روانېږي خرابېږي به نه اوس هغه ستونزې هم نشته دی مخکې به چېرته پاکستان ته مې ګیلې وي یا نورې مفتې به وي ظاهره خبره ده د افغان حکومت یو خپل دی وخت طالب واکمن دی د هغې خپل یو طریقه کار دی او پاکستان خپل یو طریقه کار دی خو ډېرو مسلو باندې کم څه د متقي صاحب دلته راتګ وو هغې سره ډېرې بنیادي مسلې چې کوم دي د هغې هوارولو ډېرې هڅې شوې هغې ته کې په ډېر انسټیټیوټ کې په مختلفو ادارو کې پریزنټینګ هم ورکړي وو خپل نقطه نظر هم وړاندې کړی وو پوینټ آف ویو هم ورکړی وو په ډېرو ستونزو باندې نو ظاهره خبره ده چې دغه شان تګ راتګ چې کوم دی دې سره مسله حل کېږي د پاکستان سفیر او دېنه علاوه سپیشل انوای هغه باندې حمله شوې وه کابل کې افغانستان کې کابل وو که جلال آباد وو بخښنه غواړم لږ پکې خطا کېږم هلته حمله شوې وه په هغې باندې هغې نه پسې پاکستان ته راغل او اوس واپس هغې لاړ دېنه علاوه سپیشل انوای خصوصي استازی چې کوم دی د پاکستان اوس افغانستان او پاکستان مسلو کې
ډېره زیاته مننه ظاهره خبره ده یو اثر بولري ډېره زیاته مننه آزاد خبری علی ماد یوسفزی او مدنی فعال خان زمان امرخیل صاحب ستاسو دوړ نه مننه کوم چې زموږ سره په خبرونه کې ګډون وکړل او خپل نظریات هم زموږ د اوریدونکو سره شریک کړل. دا اوریدونکو نه مننه کوم چې تر اوسه پورې زموږ سره په خبرونه کې خو وختونه ولري.